د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوري، اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخ پایلې ولري. خغلی بنت د سیشن بی پورز په خپل اکسپانا کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو د بندیدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر بیان بدرګه کړی. په غو بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقوقو خورا جدي اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکداري پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه خزیه او نجونه چې لمخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندیدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندیدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د امریکا په سنا جرګه کې ډیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندیدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رایو سره رد کړه چې د 2024 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غځوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10 پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شویو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سېشنبه د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 1040 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 1 ښودلی یا وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پېښې پکې ډېر زیانونه اړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن نیکه له احترامات مې قبول کړي کډر مناوګل علي زکون کو زبرشتا هم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرغلاس پم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه او علي زکون کې برتروغ جوړ صحتمند او سجه د صحت چمې ګم پتن می کډر مناوګل علي زکون کو زمراسته سودنن ورسي اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 نه پیل بهتر 35 سپیپري درنو زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې درسي اهداف هم هغه مهم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، دویم د افغانستان د مالداري سرځایونه او ځنګلونه، دریم کاني منابع. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ او ستاسو د ټولو د ملتیا په هیله. درنو زده کوونکو، د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. روګللی زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي پکښې کې وده کوي، چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوګندر او ګنی شامل دي، چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه کړو، چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده، او د نساجي په پاپریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په پاپریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچ دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچ څخه مختلف ډول ټوکران جوړیږي، د نساجي په پاپریکو کې لکه سترنجان چې دي، جوارونه دي، رسیان دي، او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلریز د کوونکو د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي پاپریکو فعالیت کوه، چې ډول ډول سپینسس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړني، دویمې او درېمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې شیدې یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنی همیشه که شیر زموږ څخه یو پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. هم چې نن درنو زده کوونکو، د روس پرې برخه کې موږ تاسو د جوغندرو په حقل ولو، چې جوغندر هم په خپل د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جوغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسب مزکې پیدا کړو، چې هغه مزکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مزکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مزکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هواره ولري، چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بری په پاپریکې کې له جوغندرو څخه بره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنی د جوغندرو څخه موږ تاسو بره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د ګنیو په حق معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دی په خپل د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمه کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي، په هغه سیمه کې راشنه کېږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د سروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګللی زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنه وګلریز د کون کو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کوم بوټي ته ویل کیږي. درنه وګلریز د کون کو پلند او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رښنه کو په خپل په صحرا او په دشتو کې رښنه کیږي، د غرونو په لمنو کې آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رښنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیز ځمکې کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سر یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل وس هم د لوس په برخه کې د افغانستان د مالداري سرزایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لسته راوړو. درنو ګلولیز د کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ځمړ پران هیوا د افغانستان نه یوازې د چي د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړی ده. چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات او بله برخه چې د وحشي حیوانات. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو ځکونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوتري. دا حیوانات چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي. همچنان درنو ګلالیز کون کو موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپیژندئ. وسندلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمیرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر پکران هیواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړی ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه په کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ غرنی او لوړې سیمې وي، او هم چنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او هم چنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالیز د کونکو د چ مراد تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې مراد تاسو د ګران هیواد افغانستان د کاني منابع په حق لولو. زموږ ګران هیواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لوري څخه بډای او شتمن هیواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هیواد دی، هم چنان کاني منابع هم ډېر زیات پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونونه له جملو څخه یو په خپل نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، وسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هیواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپل وسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې درش پته تر رسیدي همدارنګ د اوسپنې قانون په روزګان کندهار حکریز جوزجان فیض آباد پکتیا هرات پروان او جبلسراج کې ډیر زیات کچ سره پیدا کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پښتران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکانی او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټ اخلي. درنو ګلریز د کون کو هم چنان زمر پکران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسټو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنگ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو د مسو قانون څخه زمر پکران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو ځکونکو سره زر چې یو له قیمتي پیلیز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري په زړه پورې زلار لري او هم چنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو غاڼې جوړیږي. سره زر په زابل کندهار بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې ترڅنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دی خو د سرو زرو په سیر نه دی. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دی په خپل لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دی لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دی. همچنان د سرپ او جستو قانون دی چې دغه قانون په خپل په هزار جاتو د کوشت غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګي قانون نجی د مالګي قانون په خپل د تخار او په تلکان جوزجان او پاندوخي هرات مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو ته دیدم پر د افغانستان د قانون په حق معلومات لسره وړي وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور از د تاسو کورنۍ دند ده تاسو به دا درو پښتنو ته جواب ورکړي. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېم سوال د میسو د قانون او ډیر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو ځکه کوم کوم راستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې تر سیږي دا لا په ما شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مقبول کی قدر من او کلی زكون کو زای برشنا غفار یوزره به هم تاسو ټول ته شرف ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوستا هله من نیم چې تاسو ټول قدر من او کلی زكون کی برات رو غجور صحت مند او سری او د صحت جام پتن درنو زكون کو د چز مرستا سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من زكون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچو کول من ولري تر څو کولی سي د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سم نوټ کړئ. ګلری زکون کوز مرسته ست درن ورځی اتم لوس موضوع د امریکا د شندنو په حق له سپوهیږي کتاب صفاله نه پینځه سم نه پیل بهتر آتش پیټی مې سپې پری هم درنګ از مرسته ست درن ورځی درسي اهداف عبارت دی. لومړی د امریکا د شندنو په حق له سپوهیږي. دویم جنوبی امریکا شندنه. دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست په پاپري تاسو ټول قدر من زده کوونکو سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو وګړه لیز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چله کسرنګ چې ما مخ کیته ونه وکړه زما تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سندونو په حق له څه پوهیږي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاس درو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کاش په حق له او طبي جغرافیه په حق له معلومات لاس درو چې په دې باندې و پوهیدلو امریکا لوی وچې د لوی ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی پر مسری یې د 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سندونو په حق له معلومات لاس ته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سندونه وپیژنو امریکا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سندونه په کې وجود لري درنو زده کوونکو چې له یوې خوا څخه دغه سندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګري چارو کې هم د لېږد او راولېږد ګټوره منبع ګڼل کیږي او هم چې نن له څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رمنځته راوړي دي یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري د دې ترڅنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میس میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکو ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دی د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره لشي خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې په خپل یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پرتګا ګټه اخلي دغه سیندونه چې درنو ځکونکو د امریکا په لوی وچه کې ستر ارزښت لري او ستر ارزښت لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکو په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل یعنی د دې سیند اوبو چې دي روشانه نه دي هم چې نن درنو ګلګلیز د کونکو د میسي سی پی سیند اوجدوالي چې د میسوري لسن څخه سرچینه څخه لسرچینه څخه تر منصب یعنی تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 4400 کیلومتر دی چې اوجدوالي له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه ورسته سیند ګڼل کیږي یعنی په لومړني درجه کې چې د نیل سیند دی ورسته د هغه څخه د امازون سیند دی او بیا په دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل د میسوري سیند چې لیکن ارخ لیم رستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري یعنی دا سیند چې د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی فی سیند زیاتې شګې او خټي له ځان سره راوړي او په منصب یې هم خول کې لویه دلتا جوړوي چې هر کال سل متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې د دې سیند اوږدوالي چې د درنو ځکونکو سناسه شل زره کیلومتر تر سیږي یعنی شل زره کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورسخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو ګلالیز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپل پنځګونی جهیلونه د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي او یعنی پنځه جهیلونه چې دي مختلف جهیلونه چې دي د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي دا سیند چې دي درنو ځکونکو د کابل کې دلو له عمل څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي یعنی کښتۍ نه پکې چلول کیږي ځکه دی ټول کال کنګل وي او هم چې نن د دې د شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي په یعنی په کال کې داسې میاشت دی هم یو نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اوري د دې چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي خو یو وخت یو وخت دی رسای او بند نرمي سي د دې حوزې ډیر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس لسیند څخه او منصب قولی په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده دا سیند د شمالي امریکا د یو سیړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی هم چې نن درنو قدر منځ کوون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نام سره یادیږي چې د حوضې سندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډ والی او د چټک بهیر لرونکي سندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکی له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې ده د راکی غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او دي. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تویجي. د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدر منو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل. جنوبي امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویې وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبي امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جمرو څخه شمېرل کېږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تویږي. د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرپو ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو او بزیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبو لرونکو سندونو له جمرو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سیند په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډېرې لږې زوړي لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستیالان ورسره یوځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني او ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړي لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړي مرستیالې بیا ده دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند چې دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل نننۍ هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو ځکه کو څلور زره اووه سوه کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو ور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې یو زرو څلور پنځوس متره ته رسیږي، چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم چې نن درنو کدر منځ د کون کوست له سترونکو برخه تر غلی چې په دې برخه کې به د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات لاسته راو. امریکا لوی وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمیر جهیلونه لري چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو ووم پیژندل چې جهیلونه په خپل حق ولاړو بوتو کې چې څلور خاوته وچې وو چې جامینس کې ووي د جهیل ویل کېږي. نو امریکا په لوی وچې کې د طبیعي ځانګړتیاو په بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته دي چې د شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سندیبل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی. هارون سند دی چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی. ایری سند دی چې هغه په خپل 15,480 کیلومتره مربع دی. د انټاریو سند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او لانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښي ځکهونکو جهیلونو څخه مطلب دی. هم چې نن درنو ځکهونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطح یې سره توپیر لري او مشهور جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدر منځ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سندونو په حقله، د شمالي سندونو په حقله، د جنوبي سندونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ ګورو تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل اختریو کې تاسو ټول په اوسې او سږ اوس هم د لوستراتونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به د سوالونو په خپل کتابچو کې لزانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپل کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د میسي سي پی سین د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سین د چپ اړخ د مرستیال نوم نوښته کوي. دریم د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی وي. تر بل داسې درس پورې د لا په مار شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدرمنه وکړلې ځکه کو زه پرشنا غفاری ولې به هم تاسو ټول ته شرغواس مې ما د نه هم ټول دی جغرافیه مضمون اتم لوسته. قدرمنه ځکه کو زم راسته سو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري. پر ځکه کو د لوست په پښه بو کې لومړی مجبته سو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو ځکهونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپل د ویلوی ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده. یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډېر سندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تیریږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو داسې ویلې سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې ده درنو زده کوونکو ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې د درنو زده کوونکو عبارت دي د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سندي هم چې نن د دې تر څنګ د لنچ لین سندي، او دا سندونه چې د درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي، لکه موږ یو تاسو ویلو چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي، او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیریږي. دغه د استرالیا د سندونو هو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده، په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی، که څه هم د ارلینګ له سند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیری اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه یې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتره ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتره ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 600 کې راځي، په 1100 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالي زده کوونکو، ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي، کوم سندونه چې رامنځته کیږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کوم واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بد په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بد په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو زده کوونکو له ځان سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د ویډیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی، د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو قدر منځ زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا وچ کې شته، چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د گریت دارودینګ د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې همن بی اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی، دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې د اوبو لکه مشت سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي، د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شوي د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروي دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی، خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړي وو، چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولولو. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده، په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایښت لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه په پښه کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوست متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په حق له هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په حق له معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر منځ د کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه مېسته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی، نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځنګړنه هلته د لمر درمرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرشې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دېدي کرشې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حقله معلومات ولولې. خوښه زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د اسپرانو د خپل ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال جهیل ستوایي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوایي تشریح کړي، دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي دی بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو که درمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لپامان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوستم. هلا د سی تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتن می هم چنان هلا د درنو زکون کو شی تاسو ټول به د خپل تیر برزی لوستنه د خپل زنو سره لوستری او سری او یو سبو مذکر وی او نن ورځی لوست د پرا امدګي او چمتوالی سره راغلی او سری ورځ د کون کو مخکل دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرې ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه ور دي درنه کون کوس مرستا سودن ورځی درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 سمې صفحې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګللې ځکون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونه ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو جو ګللې ځکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي کیږي. ګللی ځکون کو زنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د زنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي زنګلونه او مصنوعي زنګلونه لرو چې طبيعي زنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې دا غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځګړو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال لپاره وسخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیر ته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه د ډېر زیاتې ککړتیا سره مخابخ وي، ځکه کچیر یوازنی لامل دا ونی او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې د دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګی چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسره د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلای شو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې د شې د اقتصاد په پیوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو کچيري متوجي اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنی هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونه مخنیوي کوي او ځمکه یې چیږي کړی ده ټینګ کړی ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دی کنټرول وي. د وحشي ژویو په ډیرښت کې هم چنانز مر سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کوي د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکی زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدل دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کیږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماری په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویل سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر دریو برخو باندې وشه سوي دي. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه لري چې هر یو خپل ځان د جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه وي، کې صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعتي همکارانه هم داسې کني ځو حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو استنه چې ورته پانی یا همستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د یواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوری او لندبل لرونکي کوي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونی په وحشي توګه سره شنه سیوي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره حکتار از مکنی ولیده چی اصل اپا اصلاح شیوو شون میوه له سور له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو ترمنځ لوړوالي کې وره کوي او د 1,000,000 هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو د پیستیز د ځنګلونو په حق معلومات ولول شي. د پیستیز ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولي. دغه د پیستیز ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لستر لږه د 3000 هکتار زمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصلي زمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټول برخې د پیستیز ځنګلونو په مسره یی او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړول کې مهم ارزښت هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دې حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات د کورنۍ لګښت څخه پرته یو اندازه بهرنی هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرسيږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راوړي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغه ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، مشتي د پیستې د حاصلاتو پر راټولولو او د هغو د پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اختری د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ د مرمنځ د کوونکو دریمه برخه کې خواره واړه او ټیټ کتلرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزی سویل یا هم چې د ویل وې د سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او ویدیزو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا لپاره څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي او دغه ځمکې قائم ساتلې وي. د دغه ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه د همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زمردګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال ویدیس کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شپتالو، بادام، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منځي، نشتر، سړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره به انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لوی شي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پارش په حق معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي او څنګه هیوادونو له جګړو څخه د ایسمه شي وات. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو زمردګران هیواد افغانستان یو له غرنی هیوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخې غرونو ولې د نو د تو د دوهي ل عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نختوي. خو د زمردګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله او په هلته به د دغه بوټو پښنا کول سره هم هغه ډول نباتات رښنه کول چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوی او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیز او ختیځو هیوادونو ته یوړل شو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګ درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغه کې مختلف نباتات پکې راښنه کیږي، مختلف بوټي پکې راښنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي زمکي موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د زمکي مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغه له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغه کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغه څخه موږ تاسو غزا شون نشتر منځه نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده، چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ سټاف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق جواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کړئ. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېیم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسئ او پیسې پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2031.